سلامونه او خې چاري ازادي راډيو اوري د دې سات خبرونه د ټایمز اف انډیا او اسپانیا د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. یو اسپانیا نن لیکلی په دې اندازه سره زر هغه محل له نوموړي سره ونیول شل شي له دوبۍ هندستان ته ستنیده. اسپانیا د دې اندازې سره زر روپۍ 13.1 کروڑ هندي کالداري خودلې او زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د 100,000 د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. اسپانیا لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. ټایمز اف انډیا د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه هم راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیران شوی او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت وستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیې کې لیکلي د مرستو رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په اعلامیه کې زیاته شوې د دې کړکۍ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو رسولو د اوسنیو تګلارو له بیاکتنې پرته ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې په بودیجه کې د خورا ډېر کمښت له امله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت مې تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وشل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنې شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سړیو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. د حماس ډلې او جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم د خودو په شرط ویلي چې د ډلې او پلاوی بنند می په سلورم آدم مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د وی تورستي ډلې په توګه پیژني دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو ته هیتا د لیکلي جواب په بڼه کړې ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د می په درېمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس چارواکي دا څرګندونه وکړي. پرنس د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلې ده. خو اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هیواد د روسي د يرغل د اتسوي مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر اوسه وسې د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین یو سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی. خود په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. ښاغلي زيلنسکي دا څرګندونه بیګا داسې مهال وکړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا.
په فایل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته د مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب تر توي چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څرقم دی.
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. ډیر مهمه مسله همدغه د نن سبا په افغانستان کې ځکه هغه څه چې ډیر زر باید جمهوریت له نسکورې دوه وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده. هغه ضربه د منګا عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې منګر تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت تر لاسه کړ نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرها و زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلی ول دوی خوشې کړل او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه دا را پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په هکله لکه د قضایه قوې لوی څارنوالۍ مدافع وکیلان او انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تور ته هغه کسان چې دخیل وله دوی هغه خپل حقوقي مسیر له منځه بوته ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او سیری بل خواته نو لدین اورسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پوری هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله هغه ټول خواشنۍ سره چې له منځه ولاړله او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي په خواشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه ده روان.
لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل کله دغه زندانیان چې خوسي کېږي په ټولنه کې حتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراروي په هماغه عمل چې دوی زنداني سوي وه دغه هلته څومره د عامو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړي.
ډېره مننه. ګورئ مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سوو شاوخوا زندانیان خوشي شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري چې څه رقم مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیرات ته راځي نو دلکه د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلق نیول کیږي، خلق بیرته خوشی کیږي. دلته ستونزه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي او کدا ده چې خدای مکړه بی ګناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده چې په دې ترڅ کې بیا د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشی کړل پرته له دې چې تفکیک په دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایمو باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله هغوی تفکیک شوی او خوشی کړي وله. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډېر جرایم کړي وله هغه هم خوشی شول. اوس هم په وروستیو کې همدغه حالت روان ده او دلته اوس ګړی د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي. د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوا نه له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې. په دې معنی چې چېرته یو څوک یو دعوا لري د عریضې لیکلو نه تر د محکمې تر حکمه پورې او که څوک چېرته یو مرتکب دی او جرم کیږي حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفي نهادونو وظایف ده لکه د پولیسو دا ټول لیکل شوې بڼه ده. نو اوس د موږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه دا ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نه شي او په زمین کې ګناهکار خوشي نه شي ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي. مجرم باید محاکمه شي او بی گناه کس که چیر تا بندی کی گی اگوی اقده اخلی دی طولانی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری
یا خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده بل پا زندان که یا زندانی کم حقوق لری چی اغا باید مراد سی نن سبا د خبرونه خبريږي چې په زندان کې له بنديانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري زندان زنداني هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلودي، زندانونو له چارو پورې مربوط قانون و او د زنداني یوازې هغه حق محدود کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر لکه په خپل جزا نقدي جریمه او د تورته مثلا کې یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي د دې ترڅنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق ته سلبيږي. هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس لدین ور هغه هر محدودیت کړي او چا په راضي په دې ازادیانو راضي هغه خپل جرم کوي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف د زندانی کېدو دا نه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینې رامنځته کړي، بلکې اصلاح ځای ده. نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي سلب شي، له ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او دا فضا داسې فضا وسي چې دا پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته راوړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبری گو لکه شکنجی دی په زندانونو کې، لکه په خپل سر توقیفیږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه ووسی شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کېدو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په هغه اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنې دي او له دې نه باید مخنیوی وشي.
او که مخنیوی ونیسي دا کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
پرته له شکه ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چېرته نه پلی کېږي ټولنه منفي خواته بیایي او ستونزې راولړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بې عدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار ژوند کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه موارد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي، او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی. خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی، او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي، او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره هم په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځو نیسي بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګورې، اصل خو که شریعت ته راولو، که نورو قوانینو ته راولو، مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته او نه په عادي قوانینو کې شته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته، چې دغه جرم چې رامنځته کېږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي، او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعاوی خوشته په دوی باندې، ځکه خزینه دوی نیولی دي، مثلا په خپل ویلی دي چې تر دې حده پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعاوی هم شته دي. اوس د دې لپاره چې دغه ادعاوی له منځه بوزي، مونږ چې کله د جمهوریت بحث کوو، په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمینونه شتون لري، مثلا ازادي د بیان ده، مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق ده، او دې ته ورته مسایل دي چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای مکړه کم څه خرابای نه کیږي. اوس که ادعا له یوې خوا ادعا کیږي په خپل اشخاص چې دا اسسته شوي دي، له بلې خوا نه داسې یو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري. نو مدني ټولنې شتون، د رسنیو شتون، د دوی لاسرسی په دې ټولې پروسې ته، او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفافو عادلانه قوانینو شتون، د مسلکي کسانو شتون، د مستقلو کسانو شتون چې بېطرفه کسانو سي د عدالت په تامین کې، یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کېږي، یا مثلا پې ګناه بندیانی کېږي، لکه ځینو ښځینهوو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول، خپله یې غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کېږي، یا دوی سره شکنجه شوي دي، یا پروسه یې عادلانه ده. نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیکه لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کېږي. آیا دا د تېښتې لار یا معقول دلیل کېدلی شي؟ له یوې خوا خلک عملي مثالونه لري، له بلې خوا دوی وایي چې نه، زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دي.
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي، په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې ده. غیر این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف همدا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یا مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم منګولر او احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه، هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کي او مختزي. اوس خبره دا ده چې دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپل اداره کې رامنځته کیږي د دوی په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي، خپل ستونزې خپله نه وایي. نو دو ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایل ته زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارت لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بند کړي یا به طرفه خلک لاړ شي مانیټورینګ وکړي، وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بی عدالتۍ لپاره زمینه مساعدی کیږي. د دوی خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه ده چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کس مو وسی که مثلا خو جرم خو طبیعي پدیده ده، یا قصدا یا سهوا یا حالت کې سره جرم لاندې راځي، یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیز ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچي نو هغه به سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سازمانه مسله ده.
یو بل موضوع ده چې زندانیان نسکوي خپل کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخت دوی ورکه کې دوی نه مني چې دوی ویلي دي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي.
او خو ګوري مونږ یو اصل د اساسي قانون خصوصا یو د شمه ماده دی بیا لسو د تیم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د دې ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونیت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمې یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي، باید هغه اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی، یې سکوت په دې معنی چې حق د سکوت، یعنی چې دغه کم ولاو کم متهم په یو جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ هم ونه وایي، هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه دا جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی، مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي، دې ته ورته شان. نو اوس که دا نظر کې نه ولکېږي کورنۍ سره اړیکه نه نیول کېږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډېر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید ووایو چې دغسې حالت شته. دا په تېر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم داسې ستونزې ولی، کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول، په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده، بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 45 ورځو نورې پورې تمدیدېږي. ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بېګناه په توقیف کې پاتې نه شي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې اگر رسنیز کېږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کېږي او هغه هم بېګناه یا مثلا معمولا بیگناه را خوشی کیگی، دا خپل حق تلفی ده دی عام وگرو او دی دینا باید مخنیوه بشی.
آخر که حکم نظام تا باید هست مشورت سوی؟
دی من خو حکم نظام تا مشورت داده چی که دی دیل پارش تداوم را منستشی دی نظام، زکر برستال دیر وقتون و افغانان حدی اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کرده ده او خلک خوشحاله پاتیشین و دوی دی ملی مشروعیت لپاره زمینه مساعده که فرصت دی برابر که نظام دی قوانین پر بنسټ برابر که اگه انتخابات چی دوی ور سرستون زلری هغه انتخابات دی نکی، خو انتخابات تا دی زمینه مساعده که چی خلک اراده پکی خیل شی او پوی کسان دی راولی قضایق و قاضیان دی مسلکی کسان راولی به طرف کسان دی راولی، یعنی اسلامی امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لري کی ځکه غی استقلالیت نکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوې څارنګولي کی د کار وکي د جرم سره مبارزه کې لوی څارنګولي ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسؤلیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی را سم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش وکي هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه ده لکه د ښځو حقوقو دې ته ورته خصوصا د عدالت په تامینولو کې دا هغه موارد دي چې که دوی په نظر کې ونیسي زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهانې هم بندیږي او هم به د دوی د تداوم لپاره دوی به درد سر کمی دوی به له ډېرو نیوکو نه خلاصیږي ما ته به هم اړتیا نه وي چې زه په دوی باندې نیوکه وکړم یو بل ته به م یو افغان چې ځورېږي هغه به نه ځورېږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا و دي دیونی دی اساسی او بشری حقوق پرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح تربیه فرزه کې چې است الله ممال او ملګری
اسدی رډو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا اسدی رډو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 145.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 145.
ازادي رادیو 14 ساعته
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیر ونی مهمه سیاسي ټولنیز او جالب تحولاتو ته ځانګړې شننې ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوی دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانسه کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونه د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلی او بلې هدف ته رسي. خلکو پختله چې نومي ولې ناخلي. پاکستان بیا د طالبانو لملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی غوښتل چې طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمونکي وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسوه بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړي دي.
دا هغه مغرضي کړی و دي چې دوی په لوی لاس غوښتله چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ښه ژوند تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی. دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مخالفت لري
دوی زین لري د زیات ستونزې سره مخ دي. 13 شپه هم همدغه سیموګه څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و هغه د یو نیر ترڅنګ وده کېدل چالته د انسان څه چې هغه د ځناور تک هم مالته سخت یو داسې زیو چې ویره دي کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیخون کی تورنه وای افغانستان کې پربندی مرمنو جنسي تیرې شوه. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي.
نو داس خوم نکی چې طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده هر څه چې کوي نو مستدی باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندي یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکی ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی یو سازمان ته قوت نه دی د دې په ګروپونو کې یعنی د دې په سکولو کې وسم د پخوانیو مجلسو قمندانان زیاته اندازه ونډه لري او دغه جنایتونه چې په ټول نړۍ کې هغه دوی د محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشکیل کړي ممکن دغه سیسرویسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت راپور تړه باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یا لو ترڅنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې په ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ په افغانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولی چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللې خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادې بیا بریدونو کولو ته رسي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې له ورانکار کړنو لاس واخلي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکی لري چې دوی دغه اړیکی نسی شلولای.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې لپاره ترتیب کې یو کو قزان یعنی چې
دا په داسې حال کې چې لدی